د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د نهه ورځ 2018 کال د فروری د میاشتې ومنیټه ده. پاکستان کې وخت شوې ده د ماخام شپږ، په افغانستان کې دی د ماخام پنځه نیمې، په واشنگتن ڈی سی کې د سهار اته بجې دي. د ډیوا ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو. په دې خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه وړاندې کوو، خو لاول غوږ شئ د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان مرکزی کابینې نن یو ځل بیا د قبایلي سیمو په اړه اصلاحات د اجندې نه بهر ساتلي. د قبایلي سیمو پارلماني غړو د حکومت دغه فیصله غندلې. یو پارلماني غړی حاجی شاجی ګل وایي،
مونږ لوی خبر چې دا ولی حکومت داسې وکړل، خو د دې نه ډېر خټ د مایوسی او د دشمنی پیغام قبایلو ته لاړو.
د افغانستان پایتخت کابل کې څو شېبې وړاندې بمی حمله شوې. خبری ادارې په پیښه کې یو شمېر کسانو ته د مرګ جوبلې د اوریدو خبرونه ورکوي.
او تمه ده چې د متحده ایالاتو یوه فدرالي محکمه یا عدالت به نن د ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په اړه د حقوقي دلایلو اورونه وکړي چې په ترڅ کې امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پر راتګ باندې بندیز لګېدلی و.
سرټکی تاسو واورېدل. دا د دین علاوه په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو به هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
د پاکستان مرکزی پارلمان نه د قبایلی سیمو او د مخالفو ډلو غړو له غونډې نه د بایکاټ کولو پر وخت ویلي دي د مرکزی کابینې د اجنډا نه د فاټا د اصلاحاتو د قانون منظوري نقطې او خپل خای مرکزی حکومت نه غواړي قبایلی ولستي د خوشاله ژوند تیر کړي. د قومي وطن پارټي مشر افتاب شرپا وایي نواز شریف د زینو قوتونو په سازش د قبایلی سیمو نه د اف سی آر ختمولو د خبرونه پښه شوې ده. د خیبر جنسینا د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی وایي قبایلی سیمو ته د مایوسی او دښمنۍ پیغام ورکړل شوی. د وکیلانو مشر اقبال مومن وایي د مولا فضل الرحمن او محمود خان چکزی په سازشونو قبایل د آئینی او قانوني حقونو څخه محروم ساتل کیږي.
پاکستان وایي په ملک کې ډیر افغان کډوال تر دسمبر پورې پاتې کیدی شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیره مریم اورنګزیب وایي دغه فیصله د نهې په ورځ د کابینې په غونډه کې شوې وه. د نه مخکې افغان کډوالو لپاره د واپسۍ نیټه د مارچ تر اخیری پورې وه، خو د نننۍ فیصلې په رڼا کې پاکستان کې میشته 1.5 میلیونه رجسټرډ افغانان تر روان کال دسمبر پورې واپس افغانستان ته تللی شي. خو پاکستان وسه پورې دا نه دی ویلي چې کم لس لکه غیر رجسټرډ افغانان په ملک کې اوسېږي. د دسمبر نیټه ختمېدو نه پس به د هغوی دپاره څه منصوبه. مریم اورنګزیب وایي کابینې د افغانانو تګ راتګ دپاره د ویزې پالیسۍ په لازمي ګرځولو هم فیصله اخیستې.
درنو اردوونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوې ته غوږ یاست. لکه څنګه چې مو د خبرونو په سرټکو کې واورېدل، نن په کابل کې د سترې محکمې ودانۍ مخې ته یو ځانوژونکي حمله شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې په دغه چاودنه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او شاوخوا 40 نور ژوبل شوي دي. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ د مهال موږ سره په سټوډیو کې دی. کاکړ صاحب، په دې اړه وروستي جزئیات څه دي؟
ډیره مننه جواد صاحب. چارواکي وایي د برید نن مازیګر د سترې محکمې د هغه دروازې و مخې ته وسو چې د محکمې مامورین یې کاروي. عیني شاهدان وایي چاودنه دومره قوي و چې ازانګه یې د کابل په لرې پرتو برخه کې هم واورېدل سوه. د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب الله دانش مطبوعاتو ته ویلي ځان مرګې برید کوونکی پیاده و او په هغه مهال یې ځان وچاودوي کله چې مامورین دروازې له کار څخه د رخصتۍ وروسته خپل کورونو ته روان و او په بس کې سپرېدل. تر دې وړاندې هم په ستره محکمه باندې ځان مرګي بریدونه سوي دي. دغه سیمه کې د امریکا سفارت او نورې مهمې ودانۍ موجودې دي. هلته د روغتیا د چارو د وزارت ویاند وحید مجروح مطبوعاتو ته ویلي حمله کې یو شمېر نور کسان ژوبل هم دي چې د علاج لپاره د وزیر اکبر خان روغتون ته لېږل سوي دي. د ده په وینا مړو او ژوبل کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تر دې اوس مهاله چا د برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې، خو وړاندې د ورته بریدونو پړه وسلوال طالبانو منلې.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
په لاهور های کورټ کې د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید په کور کې د نظربندۍ فیصله چیلنج شوی، خو های کورټ دغه پیټیشن خارج کړی دی. د حافظ سعید په دفاع کې کونسل ویلي هغه د امریکا د دباو په وجه کور کې نظربند کړی شوی او دې سره بعد د کشمیر د ازادۍ تحریک ته زیان رسی، خو لاهور های کورټ د ځینې تکنیکی وجوهاتو په بنیاد دغه پیټیشن خارج کړی دی. پیر ولایت شاه په لن تفصیل راکړي.
مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه لاهور های کورٹ او مقامی وکیل لخوا های کورٹ یا ستر عدالت کې د حافظ سعید د گرفتاری په ضد او د خوشی کولو درخواست دایر کړی شوی او په دې کې د های کورٹ د دفتر لخوا د درخواست سره حافظ سعید د نظربندۍ احکامات دستاویزی نقل د نشوالی په حق لپاره پورته شوی اعتراض ختمولو هم خواش شوی، خو اعلی عدالت دغه اعتراضات برقرار ساتلی دی او د حافظ سعید د خوشی کولو په حق لپاره درخواست اوریدلو نه انکار کړی دی. په دې درخواست کې دا دریځ هم خپل کړی شوی دی چې حافظ سعید د ترهګرۍ سره ستړاو نه لري او دا چې حکومت د نړیوال فشار د لاندې حافظ سعید گرفتار کړی دی او په داسې کولو ریاست د حافظ سعید د بنیادی بشری حقوقو خلاف ورزی کړی ده. پرستو کې حکومت د جماعت الدعوا او د سره تړلې فلاح انسانیت فاونډیشن مرکزونو تړلو هم داوا کړی و، خو مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې دغه حکومتي داوو باوجود د حافظ سعید تنظیم د تحریک آزادی کشمیر په نوم سره یو ځل بیا خپل فعالیتونه پیل کړي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د نامنیو په بیلابیلو پیښو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د کچې په زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې. د یونیسف ادارې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د 2018 میلادي کال په کلنی رپورټ کې د ماشومانو په مرګ ژوبلې کې د 24% په زیاتوالي خواشینی ښودلې او د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو څخه یې په ټینګه غوښتنه کړې چې د ټولو ملکي افغانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو خوندیتوب ته خاصه پاملرنه وکړي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ له طرفه د خپل روسي هم منصب ولادیمیر پوتین دفاع د انساني حقونو ډلې، امریکني سیاستدانان او ډېر پخوانی جرنیلان او سفیران فکرمند کړي دي. په انساني حقونو نظر ساتونکي د امریکني پروګرام مشره ماریا مکفارلند د ګول پورز وایس اف امریکا ته ویلي هغه د روس په حق له د ټرمپ بیان پریشانه کړي ده. د اتوار په ورځ فاکس ټلویزیون سره په یو مرکه کې صدر ټرمپ د کوربا د یو سوال په جواب کې چې روسي صدر یو قاتل دی ویلي وو مونږ هم ډیر قاتلان لرو، ستاسو په نظر کې سه امریکا بې ګناه وطن دی؟ صدر ټرمپ د خپل الیکشن مهم په موقع هم د پوتین په حق له هیڅ قسمه منفي وینا نه ډډه کړې وه.
تمه ده چې د متحده ایالاتو یوه فدرالي محکمه یا عدالت به نن د ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په اړه د حقوقي دلایلو اورونه وکړي چې په ترڅ کې امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پر راتګ باندې بندیز لګیدلی و. د عدلي وزارت لخوا په چمتو شوي دفاعیه کې دغه بندیز ته د ولسمشر حقوقي واک ویل شوی او د قاضي لخوا د دغه بندیز د ځنډولو امر یې یوه تېروتنه ګڼلې. د امریکا د بهرنیو چارو دوه پخوانیو وزیرانو جان کیری او میډلن البرایت ویلي د ټرمپ لخوا لګول شوی بندیز په ناسمه توګه تشریح او په ناسمه توګه عملي شو. دوی ویلي و چې دغه بندیز نه یوازې دا چې ملي امنیت ته ګټه نه رسوي بلکې زیان هم رسوي.
او د ګول پورز د فلوریدا مکټیل ایئر فورس فوزی مرکز کې وینا په موقع د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ شمنه کړې داعش ته به ماتې ورکوي. صدر ټرمپ داعش ته د مرګ او تباهي خوراونکي ډله ویلي. صدر داعش والو ته تندروا اسلامي ترهګر هم ویلي. هم په دغه ورځ د ملګري ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوټیرس ویلي وو داعش په افغانستان، عراق، لیبیا او شام کې په تیښته دی او د خلکو برتی کولو لپاره فنډونه هم کم شوي دي.
ترنوردونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ دیوې څخه اورئ. د بخښنې نړیوالې ادارې وایي د سوریې حکومت د جنگي جرمونو په لړ کې په زرګونو بندیان وژلي او بیا یې په ډله ییزو قبرونو کې ښخ کړي دي. د یادې ادارې لخوا په یو نوي خپور شوي راپور کې راغلي دي چې د 2011 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ د 5000 او 10000 ترمنځ بندیان وژل شوي. راپور زیاتوي اکثره دغه بندیان ملکي وګړي وو چې د بشار الاسد د حکومت مخالفت یې کاوه. دغه راپور د اتیا عیني شاهدانو سره د مرکو په ترڅ کې چمتو شوی دی.
او د امریکا په فلوریدا کې جماعت ته هور ورته کوونکي تن ته د 1.5 کالو سزا اورول شوی. دا هغه جماعت وو چې د اورلینډو نایټ کلب باندې حمله کوونکي به ورته تلو. جوسف شریبر ته د قید سره سره د 100,000 ډالرو جرمانه هم شوی. هغه عدالت ته منلی چې تیر کال په 11 سپتمبر د فورټ پایرس اسلامي مرکز ته اور ورته کړی وو.
د اسرایلو پارلمان د یهودانو د کورونو جوړولو یو نوې قانون په پارلمان کې تصویب کړ چې له شک پرته به محکمه کې چیلنج شي او نړیوال غبرګون به هم له ځانه سره ولري. د اسرایلو پارلمان دغه نوې قانون شپېته د 250 مقابل کې پاس کړ. د دغه قانون له مخې به د غزې په تراړه کې د فلسطینیانو په یوې شخصي مځکه باندې 4000 یهودانو ته کورونه جوړ شي. په دغه مسله باندې د اسرایلو پارلمان کې قهرجن بحثونه وشول او مخالف وکیلانو ویل چې اسرایل به په دې کار سره په هیګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې کړی شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه مو اوریدل او اوس هم راځو د دې یو ساعته خبرونه لومړی مطلب ته. دا خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي له سټډیو څخه نیخ پنی غاوري. د پاکستان مرکزی کابینه نن یو ځل بیا د قبایلی سیمو په اړه اصلاحات د اجندې نه بهر ساتلی. د قبایلی سیمو پارلماني غړو د حکومت دغه فیصله غندلې. په سیمه کې د ډیوی خبریال ارشد حسین له یو شمیر چارواکو او سیاستوالو سره غږیدلی او دا راپور پرې چمتو کړی.
د حکومت د دغه تازه پریکړې په سر د هیواد د قامی اسمبلی د غونډې څخه د فاټا منتخب استازو او د مخالف سیاسي ګوندونو غړو واک اوټ کړي او د پارلمان نه بهرې میډیا ته خبرو کې ویلي چې د اصلاحاتو معرفي کولو په معاملې کې حکومت د یو سازش لاندې د لملیټ نه کار اخلي. د اف آر کوټ څخه منتخب د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي قیصر جمال د دغه حکومتي پریکړې په شا ماشي عوامل ګڼي او تور لګوي چې حکومتونو تل د فاټا په سر پیسې خوړلې دي او اوس د سټیټس کو طاقتونه نه غواړي چې فاټا د تورو تیرونه روزي.
فاټا ریفورم سي نه کیږي ما په خیال غټه وجه دا چې دی کی حکومت به پیسې ورکړي. کومه خبره چې کیږي 3% ان اف سي 100 ارب روپی دي ما په خیال ایمو بدقسمتي ده د قبایلو چې ټول عمر دې نمونه باندې دا حکومتونه چلیدلی دغه خلکو پیسې خوړلی. اوس یو وخت راغلی چې موږ خپل پیسې خپل حقوقونه غواړو او هغه د ملک خلک ورکولو نه دي تیار. خو ځین چې د شیدو ډیر وخت نشي وسارول.
پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند په خوانی زنانه غړي بشرا ګوهر وای د کابینې د غونډې څخه د فاټا د اصلاحاتي رپورت د نافذ کولو معاملې وستل خای چې مرکزی حکومت په دې اړه سیاسي عزم نه لري.
نو پرایم منسټر چې نن څه کړی دي نو دا خو بالکل د فاټا په خلکو په شا کې دغه وهلي دي او دا کلیرلی وای چې د پنجاب سنټریک حکومت کله به نه غواړي چې د پښتونخوا کې او فاټا کې خوشحالي راشي او عوامي نېشنل پارټي به کلکه ولاړې خپل د پښتنو وروڼو سره خویندو سره او چې هغه احتجاج کوي نو هم به ورسره ولاړي. پرون هم ورسره موږ ولاړو نن به هم ولاړو سبا به هم ولاړو.
دا پرمختګ په داسې حال کې شوی چې پرون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په زرګونو قبایلي وګړي سیاسي فعالین او د پارلمان غړي راټول شوي وو او د حقوق قبایل کنونشن په محاله غوښتنه کوله چې قبایلي سیمو کې د سمدستي اصلاحات معرفي کړي شي. د حکومت په اتحاد کې شامل دوه سیاسي ډلې پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام فی ډله فاټا کې د پراخه سیاسي او آئینی اصلاحاتو مخالفت کوي او د فاټا د راتلونکي پریکړه د غزې د اولس د خواهشاتو سره تړي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه تاسو نیخ په نیغه د ډیو ریډیو خبرونو ته غوږی او کولای شئ چې کا سمارټ فون تاسو لرئ نو په سمارټ فون باندې یو اپلیکیشن دی ټیون ان، هغه ډاونلوډ کړئ او په هغه کې ډیو سرچ کړئ او د هغه د لارې نیخ په نیغه تاسو د ډیو ریډیو خبرونه واورئ. دغه خبرونه هم تاسو اوریدئ شئ په ټیون ان باندې. تاسو اوس تفصیلی رپورټ واورئ د ارشد حسین نه. فاټا کې د اصلاحاتو کم وړاندیزونه وو هغه د کابینې د غونډې نه په اخیری وخت کې لری کړی شوې دي چې په هغه باندې بحث وکړی شي. د دې د لاسنې اوازې قبایل ډیر زیات پریشان شوې دي، بلکې د قبایلو د حقونو د پاره کارکونکي وایي چې دې سره د مایوسۍ او د دشمنۍ یو پیغام قبایلو ته رسیدلی دی. اخونزاده چټان وایي د پنجاب مشران د پنجابی مشران هغوی نه غواړي چې په فاټا کې اصلاحات راشي او خندان جوړی د دغه اصلاحاتو لپاره. دغه شانتي خبریال سلیم صافی وای چې وفاقی حکومت دې ته تیار نه دی چې ان اف سی ایوارډ کې فاټا ته د هغې برخه ورکړي. په دې موضوع تفصیل راکړي ارشد مومند.
د قبایلی سیمو لپاره اصلاحاتو پلویان او د فاټا پارلیمان غړو د وفاقي کابینې غونډې د ایجنډې نه د فاټا اصلاحاتو معامله وستلو باندې سخت عکس العمل ښودلې دی. د فاټا سره تعلق لرونکي اسمبلی غړو تور لګولې چې د مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزی په فشار د ایجنډې نه اصلاحات وستل شوي دي. د نوړاندې ټاکل شوی و چې کابینې اجلاس کې به اصلاحات د منظورۍ لپاره مخې ته راوړل کیږي. د کورمه جنسی نه پارلیمان غړی ساجد حسین توري وای دغه فیصلې قبایلو ته خپګان رسولې او په راتلونکي کې د خرابې نتیجې راوړلې شي. تیر ورس هم په اسلام آباد کې د اصلاحاتو او پټه خیبر پختونخوا کې زر شاملولو د پاره په زرګونو قبایل راټول شوي وو چې پکې وکیلان، خبریالان، زده کوونکي او پارلیمان غړي شامل وو. د باجوړی جنسینا په خوانه د پارلیمان غړي اخونزاده چټان وای د پنجاب لیډرشپ نه غواړي چې پټه کې اصلاحات وشي او خیبر پختونخوا کې دې شامل شي.
منګ پښتانه په خپل منځ کې په جګړه چې ولیو مولانا فضل الرحمن چې هم پښتون دی، محمود خان چې هم پښتون دی، د مرادیت ته تپ هم پښتون دی، د سیاسي خلک هم پښتون دي. سره به په موږ باندې دغه احسان راړي چې موږ خو تاسو له کمیټې جوړه کړې وه او سفارشات هم راوړي او موږ کوله، خو چونکې تاسو پښتانه په خپل منځ کې نه جوړېدی نو زه خو په دې کې د ټولو نه غټ رکاوټ چې کوم دی نو مسلم لیګ نون حکومت او نواز شریف صاحب
وتلی. خبریال سلیم صافی وای وفاقی حکومت په سی ایوارډ کې پاټا ته پیسو ورکولو لپاره نه دی تیار.
ما ته په خپل سرتاج عزیز سے ویلیو چې اسادار صرف 1% تیار دی، خو اکمیټه ته تیار شه پریکټیکلی هغه 1% هم نه دی تیار. میا نواز شریف طالب سی پی کې حق نظر کوي. میا نواز شریف دا الیکشن ایئر دی هغه دا نه غواړي چې د پنجاب نه پیسې راشي او په قبایلو کې دی ولګي.
اخونزاده چټان په وینا د پټا سیاسي اتحاد غریبا د پارلیمان او یا اسلام آباد پر سلب مخې ته د احتجاج کولو پلان لري او تر هغه به جاری وي تر څو چې اصلاحات نوی عملی کړي شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
ترنو اردن کو تاسو د امریکا غږ دی ویته غوګیاست. تاسو کولای سي د خبرونه زمونږ په ویب پاڼه باندې د دې خبرونو مهم ټکي پیدا کړئ، مهم راپورونه او همدارنګه په ټولنیزي شبکې فیسبوک باندې د موږ د فیسبوک پته ده دیو رادیو. لکه څنګه چې وړاندې په دوه راپورونو کې مو اوریدل، د پاکستان مرکزی کابینې نن یو ځل بیا د قبایلي سیمو په اړه اصلاحات د اجنډا نه بهر ساتلي او په دې اړه د قبایلي سیمو پارلماني غړو د حکومت دغه فیصله غندلې او یو شمېر سیاستوالو په دې اړه خپل توند غبرګونونه څرګند کړي دي. له اسلام آباد پرې رابعه پیر هم راپور لري.
د وفاقی کابینې په خونډه کې د قوي امکان باوجود د فاټا د اصلاحاتو بل د منصوري لپاره په نوړاندې کولو د مخالفو ګوندونو له اړخه سخت ردې عمل سرګند سوی دی. مخالفو ګوندونو د قومي اسمبلی د غونډې څخه بایکاټ کړي او د قبایلي خلک د حقونو څخه محروم ساتلو یو لوی سازش ګرځولې دي. خو حکومتي وزیران وایي چې د فاټا د اصلاحاتو دغه بل به د ټولو ډلو د اعتراضونو لری کولو پس د منظوري لپاره اندیکړل سیم. د فاټا د اصلاحاتو ترمیمي بل نن د وزیر اعظم په مشرۍ کې کېدونکي د کابینې د غونډې په ایجنډا کې د وړاندې کولو قوي امکان موجود و، خو دغه بل کابینې ته وړاندې نسوم. په لوجه په قومي اسمبلی کې مخالفو سیاسي ډلو او د حکومت په اتحاد کې شامل د فاټا غړو د اجلاس د کاروایي څخه بایکاټ وکړي او دغه پریکړه وغندم. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو د پارلیمان مخې ته وویل
ډېر افسوس خبره ده، اوس
بعض شاید قوتونه داسې دي چې هغوی نه غواړي چې دا فاټا ریفارم جوړ شي او نن د کیبینټ ایجنډې کې دا رومنی هغه نه لري که نو دې نه دا ښکاري چې نواز شریف مخکې په دې حق کې خو هغه هم د دې نه رسو کیږي او دې کې مونږ ته سازش کاری
د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلیماني غړي حاجی شاجی ګل ویل
مونږ لوی خبر چې دا ولی حکومت داسې وکړل خو د دې نه ډېر غټ د مایوسی او د دشمنی پیغام قبایلو ته لاړو او د دې نه به لکه زه سوچ کوم چې د خلک چې د کم خلک د دغ ریفام مخالفت کوي یا په دې ریفام باندې پوینټ سکورنګ کول غواړي
د مرکزي حکومت په اتحاد کې شامل دوې ډلې پښتونخوا ملي عوامي ډله او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډله د فاټا په اصلاحاتو او د دغه سیمې په خیبر پښتونخوا کې پر ګډون اعتراضونه لري او دریز وړاندې کوي چې فاټا کې دننه د څه قسمه آئینی او سیاسي بدلون لپاره د هغه ځای د ولس رایې اخیستل ضروري ده خو د مخالفینو وینا ده چې دغه ډلې په خیبر پښتونخوا کې څه سیاسي موثر ووټ نه لري او نه د دوی د دغه سیمو سره څه تعلق شته پرون د دغه ډلو د اعتراضونو په جواب کې په د فاټا د غړو لخوا د حقوقي قبایل په نوم یوه غونډه هم سوې وه چې پکې د سیمې سره تعلق لرونکو پارلماني غړو عالمانو وکیلانو او طالب علمانو د زرګونو په شمیر ګډون کړی و او د حکومت څخه یو ځل بیا غوښتنه کړې وه چې فاټا دې د اصلاحاتي رپورټ په رڼا کې په خیبر پښتونخوا کې ګډه کړې سي او اف سی آر دې زر تر زر ختم کړې سي دوی دا دړکه هم ورکړې وه چې کچري حکومت په دغه معامله کې د څه خنډ جوړولو هڅې وکړې نو زیان به د قبایلي سیمو سره سره ټول پاکستان ته رسیم حکومت تیر کال په فاټا کې د آئینی او سیاسي اصلاحاتو لپاره یو کمیټه ټاکلې و چې ټولې قبایلي ایجنسی په درجهوار توګه په قبایلي سیمو کې د ګډولو او د فرنګي د سمانی تور قانون اف سی آر د ختمولو وړاندیز کړی و د فاټا د اصلاحاتو دغه بل په کابینه کې اوس ته منظوري لپاره وړاندې کېدو خو په عین حال کې د کابینې د دغه غونډې څخه وستل سوې دي او حکومتی وزیر طارق فضل چودھری وائی
پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ ہدایات یہ دی کہ ابھی مزید مشاورت کی جائے
وزیر اعظم ہدایت کھڑی چې پر دغه معاملہ دی نور سلا وکړی سی او کوم خلګو لاړه خچ اعتراض نه دی هغه دی هم په دغه سلا کې شامل کړی سی ته دغه قبایلی سیمو پریکړی ته پاکستان د جوړش ته اویا کالو پس اوس هم د اولس پر ځای یو سرکاري افسر پولیټیکل ایجنټ کوي دغه قبایلی خلک نه خو وکیل نه اپیل او نه د دلیل حق لري او نه دوی ته تر وسه څه بشري یا سیاسي حقونه ورکړی سوي دي رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د پاکستان وای چی په ملک کې ډیر افغان کډوال تر دسمبر پورې پاتې کېدې شي دا خبره نن د پاکستان د حکومت د کابینې په غونډه کې شوې ده او په دې باندې فیصله غسته شوې ده چې مارچ اخیری نیټه چې کوم افغان کډوالو ته د واپسي ورکړې شوې ده هغه وغځول شي تر روان کال د دسمبر د میاشتې پورې او دا هم پکې ویل شوې دي چې افغانان به وس پاکستان ته راځي نو د هغې لپاره با ویزا اخلي تفصیلی رپورٹ پہ اورنگزیب خان ناورو
د پاکستان مرکزی کابینه دل د موجود افغان کډوالو بیر تخپل هیواد ته تلو په حق له د پالیسي منځوري ورکړې ده او ویلې دي اوس به د بغیر ویزه افغانانو ته د پاکستان راتګ اجازه بنوي مرکزی کابینه غونډه پس میډیا سره خبرو په وخت د اطلاعات وزیر مریم اورنگزیب ویلې دي چې کابینه د پالیسي منځوره کړې ده دلته موجود هغه افغان کډوال چې حکومتي کارډونه لري د کال یو درشتم دسمبر پورې دلته پاتې کېدی شي او هغه افغانان چې رجسٹرډ نه دي د غوی په حق له داخله وزارت ته ویل شوی دي د دوی شمیره معلومولو او رجسٹرډ کولو په حق له دي کار هم یو درشتم دسمبر پورې پای ته ورسوي مریم اورنگزیب دا هم وایي پاکستان او افغانستان پوله باندې د پاکستان مهاجرت یا امیګریشن مکمل قانون به اوس عملی کول شي
باونډری کې اوپر امیګریشن ہے اس کو ایک تو اٹومیٹ کیا جائے اور ایف آئی اے امیګریشن کے جتنے لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تو ایک وہ ڈیسیجن لیا گیا ہے اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے کہ جو موومنٹ ہے جو پہلے راہداری پاسز کے تھرو ہوتی تھی سب کو معلوم ہے اب اس کو کس طرح آٹومیٹ کر کے جو ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے جو ویزا پالیسی ہوتی ہے امیگرنٹس کی اس کے ساتھ اس کو لنک کیا جائے.
دوی وی پاکستان امیگریشن مکمل قانون به اوس افغان پوله باندې عملی کیږي او پخوانی رهداري نظام تر مخه چې به کوم تک راته کېدو هغه د پاره به هم اوس ویزا غستل لازم وی. وړاندې به رهداري نظام تر مخه یو اجازه نامه باندې دوه هوادونو خلکو بغیر ویزې تک راته کولې شو. پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت ویلي دي چې افغانانو پاکستان ته راتګ له وجې د پاکستان اقتصاد ته هم ګټه رسی. دوی وای
زه خدا ویم چې دی ورځ ته ورسی کو چې اصلا لکه په خوغونې شو دا غنه اضافه تر ویزه اصلا بل لار نه لري. په نهایت کې زه په دې پرمیدم چې بل لار نه لري غیر د دې چې افغانستان او پاکستان د اعتماد په متقابل اعتماد په متقابل احترام په فضا کې د متقابل بیا هم شناخت د سوورنټی په لحاظ دغه کې په چوکاټ کې د امن یو لار غوړه کې چې افغانستان حامی د امن په پاکستان کې وسی او پاکستان حامید امن په افغانستان. افغانستان حامید ثبات او د اقتصادي پراختیا او خګړی په پاکستان کې وسی او پاکستان په افغانستان کې وسی او د لارې سره کمی نشي زیاتی شي د سرحد سره ونه تړل شي په خلاص کې د دغه طرف ته یو او دغه د خلکو غوښتنه زمونږ هم ده. سرحدي مناطق کې وګوري ته کوټې نه نیولې تر پیښور پورې او په دې لار کې مثلا د نور جنوبی او شمالی وزیرستان راځي ته دوی اقتصاد په اخوا باندې ولاړ دي. موږ د اخوا ته دغه اقتصاد په دې طرف باندې ولاړ دي په تک راتک باندې ولاړ دي.
رپورټونو تر مخه پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم او چمن پولو باندې روزانه په بنیاد زرګونو خلک تک راتک کوي او وړاندې مطبوعاتو کې چاپ شوی خبرونو تر مخه پاکستان د لپاره به ممکن نه وي چې افغانستان نه راتلونکي د هر وطن سره نوکړي. حکومتي شمیرو تر مخه د وخت پاکستان کې 15 لک رجسټرډ افغان کډوال اوسېږي. مرکزی کابینه نن انتخابي اصلاحاتو منظوري هم ورکړې ده او د تر مخه به هر یو سیاسي ګوند به زنانو ته انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره 15% خصوصي کوټه به ورکوي. وړاندې د پاکستان سینټ هم یو بل منظور کړی و د کوم تر مخه د جرګې یا د چاپا وینا زنانه د ووټ اچولو نه اودرول جرم ګرځول شوی وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ترنوردونکو تاسو د امریکا غږ دیوې ته غوږ یاست. د سړنکارانو یوې ډلې یا تینک ټینک ګروپونو ویلي چې د ټرمپ ادارې لپاره به دا سمه خبره نه وي چې د حکومت له پایل سره پاکستان له ترهګرو سره په مرسته کوونکو هیوادونو کې راولي. دا په اصل کې د چې د افغانستان حکومت او د امریکا تیر حکومت یعنی د اوباما ادارې پاکستان په وار وار تورن کړی دی چې له ترهګرو سره مرسته کوي. د دغه راپور د نورو جزئیاتو د شریکولو لپاره په نیویارک کې د ډیوی سیډنکار پیر زبیر شاه صاحب را سره د ټلیفون په کرخه ده. پیر زبیر شاه صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی او په دې اړه نور معلومات څه دي؟
په خیر، دا رپورت دا به جمعې په ورځ په دوی جاری کوي او څرنګه تاسو ووایئ چې دا تینک ټینکونه دي، څه دولس پورې تینک ټینکونه دي. په امریکا شې دوی دا رپورټ لیکلی ده او په دغه شې دوی دا خبرې کوي چې پاکستان اول کال نه ده په کار امریکې ته چې دا یو ترهګر مرسته کوونکی هیواد وګڼي، خو دا دا هغه د خلاص لري چې فرض کړه پاکستان خپل رویه بدل نه کړي او تر هر غره خلاف چې کوم جنگ د هغه خپل کردار ادا نه کړي، نو په کار دا چې بیا امریکا د تا تر هر غر ملاتړ کولو او ملک هوادونو شه د نوم هوا چوي او دغ نه علاوه او دا هویلی دي چې کوم هغه د انټیلیجنس چې کوم اطلاعات امریکای ترازی چې کوم شه پاکستان باندې دا تور لګي چې دا تر هر غرو ملاتړ کوي هغه پکار دا چې ټرمپ حکومت په ډېر نږدې سره وګوري او هغه باندې دې سوچ وکړي. دغ نه علاوه دا هم وایي چې کوم امریکای او پاکستان تعلق دا باید چې دا د په یو حقیقت باندې مبنی تعلق وي او چې کوم غلط داسې توقعات دي داسې هیلې دي پاکستان نه هغه دې ختم کړی شي او پاکستان کوم نان نیټو الای دا فار ایگزامپل دا سو مثال ورکړای دا چې پاکستان ته اول په سر خو دې پاکستان ته دا دړکې ورکړی شي چې فرض کا د خپل رویه بدل نه کړا د افغان طالبان او د حقانی نتورک ناتړي ختم نک نو هغه چې کوم سټیټس ورته ملاو دا د نان نیټو الای په هغه شي پاکستان ته پیسې ملاویږي، هغه سره مالی مدد ورسره کیږي، ورسره فوجي امداد ورسره کیږي په کار چې هغه ختم کړی شي. او ورسره دا سه چې کوم وایي چې هغه خلک چې کوم پاکستان کشمیر په زور انډیا نه ګټل غواړي، هغه چې کوم امریکې امداد ده هغه ګروپونه ته ملاویږي، مقصد یې دا ده چې فوج ته دلته دوی اوورآل خبره دا کړې ده چې په کار ده چې فوج نه زیات چې کوم سیاسي حکومت ده هغه باندې د توجه ورکړی شي او هغوی د مضبوط کولو کوشش وشي، بلې چې اوسه پورې چې څومره امداد ځي څومره تعلق ده هغه فوجي لیول باندې ده او فوجیانو ته ځي. نو دا بنیادی خبرې دي.
او ډیر مننه پیرز بشار صاحب، کور مو ودان خورس.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈی و ریڈیو دے
دان اوریدونکو د ڈی و ریڈیو خبری خپرونه کې یو واره بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کولا ول سر ټکی
د پاکستان مرکزی کابینې نن یو ځل بیا د قبایلی سیمو په اړه اصلاحات د اجنډا نه بهر ساتلي. د قبایلی سیمو پارلماني غړو د حکومت دغه فیصله غندلې. یو پارلماني غړی حاجی شاجی ګلوی:
مونږ لوی خبر چې دا ولی حکومت داسې وکړل خو د دې نه ډېر غټ د مایوسی او د دشمنی پیغام قبایلو ته لاړو.
د افغانستان پایتخت کابل کې څو شېبې وړاندې بمی حمله شوې. خبری ادارې په پیښه کې یو شمېر کسانو ته د مرګ جوبلې د اوریدو خبرونه ورکوي.
او تمه ده چې د متحده ایالاتو یو فدرالي محکمه یا عدالت بنند ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په اړه د حقوقي دلایلو اورونه وکړي چې په ترڅ کې امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پر راتګ باندې بندیز لګېدلی و.
سرټکی تاسو واورېدل. موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د پاکستان مرکزی پارلمان نه د قبایلی سیمو او د مخالفو ډلو غړو له غونډې نه د بایکاټ کولو په وخت ویلي دي د مرکزی کابینې د اجنډا نه د فاټا د اصلاحاتو د قانون منظوري نقطې او وختل خای مرکزی حکومت نه غواړي قبایلی ولستې د خوشحالي ژوند تیر کړي. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپا وایي نواز شریف د ځینو قوتونو په سازش د قبایلی سیمو نه اف سی آر ختمولو د خبرونه فشا شوی. د خبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی ویلي قبایلی سیمو ته د مایوسی او دښمنۍ پیغام ورکړل شوی. د وکیلانو مشر اقبال مومند وایي د ملا فضل الرحمن او محمود خان اچکزي په سازشونو قبایل د آئینی او قانوني حقونو څخه محروم ساتل کیږي.
پاکستان وای په ملک کې ډیر افغان کډوال تر دسمبر پورې پاتې کېدې شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب وای دغه فیصله د نهه پورز د کابینې په غونډه کې شوې ده. د نمخ کې افغان کډوالو د پاره د واپسۍ نیټه د مارچ تر اخیری پورې و. خو د نن نوې فیصلې پر رڼا کې پاکستان کې میشته 1.5 میلیونه رجسټرډ افغانان تر روان کال دسمبر پورې واپس افغانستان ته تللی شي. خو پاکستان اوسه پورې دا نه دی ویلي چې کم 100,000 غیر رجسټرډ افغانان په ملک کې اوسېږي. د دسمبر نیټه ختمېدو نه پس به د هغوی دپاره څه منصوبه وي.
نن په کابل کې د سترې محکمې ودانۍ مخ ته یو ځان وژونکی برید شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او شاوخوا 30 نور ژوبل شوي دي. تر دې مهاله دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې.
او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ له طرفه د خپل روسي هممنصب ولادیمیر پوتین دفاع د انساني حقونو ډلې امریکني سیاستدانان او ډېر پخواني جرنیلان او سفیران فکرمند کړي دي. په انساني حقونو نظر ساتونکي د امریکني پروګرام مشره ماریا مکفارلند د ګول پورز وایس اف امریکا ته ویلي هغه د روس په حق له د ټرمپ بیان پریشانه کړي ده. یاد دي د اتوار پورز فاکس ټلویزیون سره په یو مرکه کې صدر ټرمپ ته کوربه د یو سوال په جواب کې چې روسي صدر یو قاتل دی ویلي وو مونږ هم ډیر قاتلان لرو. ستاسو په نظر کې امریکا بې ګناه وطن دی؟ صدر ټرمپ د خپل الیکشن مهم په موقع هم د پوتین په حق له هیڅ قسمه منفي وینا نه ډډه کړې وه.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د نامنیو په بیلابیلو پیښو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د کچې په زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې. د یونیسف ادارې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د 2014 میلادي کال په کلنۍ رپورټ کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې د 40% په زیاتوالي خواشینی ښودلې او د جګړې له ټولو ښکېلو وړخونو څخه یې په ټینګه غوښتنه کړې چې د ټولو ملکي افغانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو خوندیتوب ته خاصه پاملرنه وکړي.
د د ګل پورس د فلوریدا مکټیل ایئر فورس فوزی مرکز کې وینا په موقع د امریکا صدر ډونالد ټرمپ شمنه کړې دایشته به ماته ورکړي. صدر ټرمپ دایشته د مرګ او تباهي خوروونکي ډله ویلي. صدر دایشوالو ته تندروا اسلامي ترهګر ویلي. هم په دغه ورځ د ملګري ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوټیرس ویلي وو دایش په افغانستان، عراق، لیبیا او شام کې په تیښته دی.
تمه ده چې د متحده ایالاتو یوه فدرالي محکمه یا عدالت بنن د ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په اړه د حقوقي دلایلو اورونه وکړي چې په ترڅ کې امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پر راتګ باندې بندیز لګیدلی. د عدلي وزارت لخوا په چمتو شوې دفاعیه کې دغه بندیز ته د ولسمشر حقوقي واک ویل شوی او د قاضي لخوا د دغه بندیز د ځنډولو امر یې یوه تېروتنه ګڼلې. د امریکا د بهرنیو چارو دوه پخواني وزیرانو جان کیری او میډلن البرایت ویلي د ټرمپ لخوا لګول شوی بندیز په ناسمه توګه تشریح او په ناسمه توګه عملي شو. ویلی وچی دغه بندیز نه یوازې د چي ملي امنیت ته ګټه نه رسوي بلکې زیان هم رسوي.
د امریکا په فلوریدا کې جماعت ته ورته کوونکی تن ته د ډیر شو کالو سزا ورول شوی. د هغه جماعت وو چې د اورلانډو نایټ کلب باندې حمله کوونکی به ورته تلو. جوزف شریبرتا د قید سره سره د $100,000 جرمانه هم شوی. هغه عدالت ته منلی و چې تیر کال په 11 سپتمبر د فورت پایرس اسلامي مرکز ته اور ورته کړی وو.
او د قطر هوایي شرکت یوې الوتکې په نړۍ کې د تر ټولو اوږد سفر ریکارډ جوړ کړ. دغه 900 بوئنګ الوتکه د قطر له دوحې څخه پورته او مخکې له دې چې په نیوزیلند کې ښکته شي 14,515 کیلومتره الوتنه وکړه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رن اردوونکو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غواګیاست. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، تمه ده چې د متحده ایالاتو یو فدرالي محکمه به نن د ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په اړه د حقوقي دلایلو اورونه وکړي چې په ترڅ کې امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پر راتګ باندې بندیز لګیدلی و. زموږ همکار اربا محمود علي پری بشپړ راپور لري.
د صدر ټرمپ انتظامی غواړي چې په ټولو کډوالو او د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، شام او د یمن نه امریکا ته د راتلونکو مسافرو په حق لدی انتظامی حکم پر ځای وساتل شي. تیر د جمعې په ورځ د واشنگتن ریاست یو قاضي جیمز رابرټ د ټرمپ انتظامی حکم په موقتی توګه ځنډولې وو. د وایټ هاوس ترجمان شان سپایسر د پیر پورس خبري اعلان ته ویلي وو چې ډېر امکان لري د دوی خبره به ومنل شي. مونږ بیخی د تګلارې بیا کتنه نه کوو. زما په خیال عدالت دواړو ډلو ته ویل دي چې خپل دریز دوی ته وخی. یاد ساتي دا وخت د انتظامی حکم د صحیح او غلط خبره نه ده. قانون په دې حق له ښکاره دی، د امریکا د ولس د تحفظ او د قومي ادارو د احترام، او دا چې څوک امریکا ته راتلی شي په دې حق له صدر ډیر اختیارات لري. د قاضي د فیصلې وروسته د امریکا د کسټم او د سرحداتو د حفاظت لپاره ادارې هغه ټول کسان امریکا ته پریښودل شروع کړي څوک چې د امریکا ویزه لري. صدر ټرمپ د اتوار پورس په خپل یو ټویټ کې د قاضي رابرټ فیصله سره اختلاف څرګند کړی وو. د ویلي وو چې د قاضي فیصله ملک د کړکیچ سره مخ کړی دی، او دا کچرې د ترهګرې پیښه وشوه نو ذمهوار به یې قاضي بلی. واشنگتن او منیسوټا ریاستونه په دې قضیه کې مدعي دي. د دوی سره د 15 ریاستونو سارنوالان، د اولسی ازادې او د سلو کمپنو ډله هم ملګری ده. د امریکا دوه پخوانی خارجه سکرتران جان کیری او میډلین البرایت هم د صدارتي حکم په حق لا اندېښنې څرګندې کړي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. تاسو د ډیو ریډیو خبرونه د ډیو ریډیو په ویب سټ باندې هم اوریدئ شئ، لیدئ شئ، هلته کې خبرونه هم لوستئ شئ. د ویب سټ ته دا www.voadivaradio.com. او اوس راځو په خبرونه کې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا چې کم د امیګریشن یا د کډوالو دپاره صدارتي حکمنامه جاري شوې وه، هغه په عدالت کې به نن د هغې اورونه کیږي. د واشنگتن او منیسوټا عدالتونو وفاقي ججانو دغه صدارتي حکمنامې باندې عمل او ودرولی وو. نن به په اورونه کې چې کم به د امریکا په وخت ماښام 6 بجې توجه کیږي، څه تفصيلات مخې ته راځي، څه فیصله کیږي، څه سوړه دریزونه مخې ته راځي، دا به هم د ډیوه ریډیو په سارنې خبرونو کې تاسو ته نیخ پنیغه وړاندې کوو. ورسره به په فیسبوک او په ټویټر باندې هم تاسو دینه خبرو. خو د دینه علاوه په امریکا کې چې کم د ټکنالوژي په میدان کې غټي غټي کمپنیانې خپل نوم لري کار کوي، لکه اپل، فیسبوک او دغه شانتي نورې غټي کمپنیانې، نو هغوی هم راغونډي شوې دي او هغوی تقریبا د سلو په شمیره کې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د دې امیګریشن باندې د پابندۍ پر ضد قانوني کاروایی کړې ده. په دې موضوع باندې تفصیل اورو د وکیل خان نه.
د امریکا پخوانی خارجه سکترانو جان کیری او میتلین البرایت په شمول د ډیموکرات ګوند وتلې غړو یوې ډلې ویلي چې دوی نظر لري چې د صدر ډانلډ ټرمپ هیواد ته سفري بندیز پاړه صدارتي حکم د امریکا قومي امنیت ته د ګټې رسولو پر ځای د ملي امنیت پر زیان اکیدل شي. دا خبره هغوی د هغلی ټرمپ هغه دریس په جواب کې کړي چې پکې نوموړي ویلي وو چې دغه بندیز سره د امریکا قومي امنیت نور اخکیدل شي. پخوانی خارجه سکترانو میرمن البرایت او هاغلی کیری تیر ورځ د عدالت لخوا د هاغلی ترامپ د صدارتي فرمان د موتل کولو فیصلې ستاینه وکړه او ویلي دي چې هغه یو غیر واضحه صدارتي امر وو. د دین علاوه د اپل، فیسبوک، ګوګل، مایکروسافت او ټویټر په شمول د ټکنالوژي ونوي کمپنو د عدالت لخوا د هاغلی ترامپ د صدارتي حکم د موتل کولو فیصلې ستاینه کړې ده او په لیکلي بڼه خپل دغه دریس د سان فرانسیسکو عدالت ته حواله کړی دی. تیره اونۍ د امریکا په واشنگتن سټیټ کې د یو عدالت جج یا قاضي جیمز رابرټ د صدر ټرمپ امر په عارضي ډول ځنډولې او امریکا ته یې د لیبیا، ایران، عراق، سومالیا، سودان، شام او یمن څخه د خلکو پر راتګ بندیز لري کړی. د تیر اتوار پر ورځ د خواستونو عدالت د ټرمپ انتظامیه د دغه بندیز بیا پر ځای کولو غوښتنه هم رد کړې ده، خو د ټرمپ انتظامیه د عدالت دغه فیصله د هیواد پر زیان ابلی. عدالت ویلی دی چې که هر څوک د صدارتي حکم د مرستې او یا پر ضد دلیل لري، د تیر ورځې یعنی د ګل تر ماخامه پورې باید په لیکلي بڼه عدالت ته حواله کړي. قانوندانان اټکل کوي چې د ګل دروازه ختمي نیټې وروسته د دریو ججانو پینل به ډیر زر خپل فیصله اعلان کړي او داسې ښکاري چې له هغې وروسته به قضیه ډیر زر د امریکا د متحده ایالاتونو تر محکمې یا سپریم کورټ ته راجمشي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ تیر ورځ په ټویټر خپل ټویټس کې جج جیمز رابرټ ته په حواله لیکلی وو چې زموږ هیواد یې ممکنه ترهاګرو او هغه څوک چې په زړونو کې زموږ لپاره نفرت لري هغوی ته پرانستی، او زیاته کړې وه چې خراب خلک په دې فیصله باندې ډیر زیات خوشاله دي. د دې وروستو په ټویټس کې صدر ویلي چې د قومي امنیت ادارې ته امر کړی دی چې ډیر په احتیاط سره امریکا ته داخلیدونکو کسان نه پوښتنې وکړي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه ته غوږی. تاسو ګران اوریدونکو او کولای شئ چې په ټیون ان باندې تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه نیخ پنیغه واوري. سمارټ فون باندې یو اپلیکیشن دی، که تاسو سره سمارټ فون وي نو تاسو د ټیون ان اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شئ او په هغې کې ډیوه ریډیو سرچ کوئ نو تاسو ته به د ډیوه ریډیو خبرونه په ریډیو باندې نیخ پنیغه هر چرته کوئ د انټرنیټ سیګنل سره تاسو اوریدای شئ. پس په خبرونه کې یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو. دغه رپورټ په لاهور های کورټ کې د یو جمع کړی شوی پیټیشن په حواله سره دی. د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید په کور کې د نظربندۍ د فیصلې پر ضد دغه پیټیشن لاهور های کورټ ته داخل کړی شوی و چې لاهور های کورټ دغه پیټیشن خارج کړی دی د ځینې تکنیکی وجوهاتو په بنیاد باندې. دغه وجوهات څه دي او فیصله څه شوې ده؟ تفصیل راکړئ پیر ولایت شاه.
د پاکستان پنجاب ایالت ستر عدالت د لا قانونه ګرځول شوی هند مخالف لشکرته بانو می تندرا وړل مشر حافظ سعید د گرفتاره په ضد او د دره خوشی کول خواست رد کړي دي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه لاهور های کورټ او مقامی وکیل لخوا های کورټ یا ستر عدالت کې د حافظ سعید د گرفتاره په ضد او د دره خوشی کول درخواست دایر کړي شوی او په دې کې د های کورټ د دفتر لخوا د درخواست سره حافظ سعید د نظربندۍ احکامات دستاویزي نقل د نشوالي په حق لپاره راپورته شوی اعتراض ختمولو هم خواست اعتراض شوی و خو اعلی عدالت دغه اعتراضات برقرار ساتلی دی او د حافظ سید د خوشی کولو په حق له درخواست اوریدلو نه انکار کړی دی. په دې درخواست کې دا دریز هم خپل کړی شوی دی چې حافظ سید د ترهګرۍ سره څه تړاو نه لري او دا چې حکومت د نړیوال فشار د لاندې حافظ سید گرفتاره کړی دی او په داسې کولو ریاست د حافظ سید د بنیادی بشری حقونو خلاف ورزی کړې ده. په وروستو کې د پاکستان حکومت د لشکر طیبه چې اوس د جماعت الدعوه په نوم سره کار کوي د دې مشر حافظ سید سره د څلورو ملګرو امنیت ته زیان رسولو په تور گرفتاره کړی دی او حکومت د جماعت الدعوه او دې سره تړلې فلاح انسانیت فاونډیشن مرکزونو تړلو هم دعوه کړې وه. خو مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې دغه حکومتي دعوه باوجود د حافظ سید تنظیم د تحریک آزادی کشمیر په نوم سره یو ځل بیا خپل فعالیتونه پیل کړي دي او تیر ورځ د پاکستان د سترې محکمې یو قاضي هم ویلي دي چې دوی په پنجاب ایالت کې د ځینې لاکانونه ډلو د فعالیتونو نه خبر دي. دا په داسې حال چې هند د پاکستان لخوا د حافظ سعید په ضد شوې کاروایی نیمګړې بلي او د هند د داخله چارو وزیر دړکه ورکړې چې که پاکستان خپل رویه بدله نه کړه نو هند یو ځلې بیا پاکستان په خاوره هند مخالفو عناصرو په ضد سرجیکل سټرایک کولی شي او دې ته په جواب کې د پاکستان د فوج سر لخکر ویلي چې پاکستان د هند هر ممکنه جارحیت ته جواب ویلو مکمل توان لري. د هند نه علاوه امریکا او ملګرو ملتونو هم د حافظ سعید جماعت ترهګر ډله ګرځولې ده. خو د پاکستان د حکومت دریز ده چې حافظ سعید خلاف کاروایی د ملګرو ملتونو د پریکړو د ترهګرۍ په ضد کامی تګلارې د لاندې شوې ده. دلته کې سوال دا دی چې د حافظ سعید په ضد شوې قانوني کاروایۍ په سر د نړیوالې ورورولۍ تحفظات تر کم حده پورې کمیدلو امکانات دي. دې پوښتنې ته په جواب کې وتلې قانوندان شاخور ایډوکیټ وایي چې حکومت حافظ سعید په حفاظتي تحویل کې اغستلی او د ده خلاف د کم یو جرم په تور لاسه قانوني کاروایی نه ده شروع شوې. شاخور ایډوکیټ زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د پریکړو منل د پاکستان ذمواري ده او دا چې د پاکستان حکومت ته به نړۍ په دې خبره قایله کول وي چې حافظ سعید د ترهګرۍ سره څه تړاو نه لري.
خبره دا ده چې خو پاکستان د ډیپلوماټیک ریلیشن سره او ډیپلوماټیکلی په کار دی چې پاکستان حکومت کدا غړي چې دا حافظ سعید او د دې چې کوم اورګنایزیشنز دي د دې د دهشتګردۍ سره هیڅ تعلق نشته او دا صرف د فلاح او بهبود او د خلکو یو ویلفیر د پاره کار کوي. نو دې ته په کار ده چې لوبي وکړي او هغه چې القاعده سب کمیټې دی د یونایټیډ نیشنز سکیورټي کونسل سب کمیټې هغه کې چې د دې نمونه اچولي دي دې د کوشش وکړي ډیپلوماټیکلی چې هغه د دې نوم ورنه آزاد شي.
هند په ممبئی ښار کې شوې ترهګره حملو ذمهوار حافظ سعید بلی او دغه شان تیر کال د خپل واکلاندې کشمیر او پټانکوټ علاقو کې په دفاعي مرکزونو شوې دهشتګرد حملو ذمهوار هم د پاکستان پنجاب ایالت کې مرکز لرونکي بل یو تندره وډله جیش محمد ګرځوي. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت او فوج د حافظ سعید د گرفتارۍ فیصله په کامی مفادو کې بلی خو ورسره حکومتي چارواکي دا هم وایي چې د هند لخوا حافظ سعید په زر لاندې کړې شوې شواهد نیمګړې او غیر مستند دي. دغه شان حکومت تیر کال د جیش محمد مشر مسعود اظهر د گرفتارۍ هم اعلان کړیو خو لا تر اوسه پورې حکومت دا نه ده په ډاګه کړې چې دې چرته ساتلې دي او دا چې د مسعود اظهر خلاف تر اوسه پورې څه قانوني کاروایی شوې ده. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو باور کوي.
ڈیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وا
کو تاسو د امریکا غږ دی ته غواګیاست. د خزو په وړاندې به مو د ډول ډول کورنی تاوتریخوالي په اړه وخت نا وخت راپورونه اوریدلی وي، اما د امریکا غږ دی خبریالې سادیه قاسم شاه په سیمه کې یو شمېر تعلیم یافته کارکونکو مېرمنو سره خبرې کړې دي چې دوی د خپل کار په محیط کې په خپل کاري چاپیریال کې له څه ډول ستونزو سره مخ ده. دا به مو په دغه غونډه کې واورئ چې دوی راټول کړي.
زمانم شګفته ملک دی زه د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق ساتم او ریسنتلی د وومن کمیشن ممبر یم په بده مرغه زم چې مونږ په کومه خوره باندې اوسېګو نو په دې باندې صرف دا نه ده چې هغه زنانه چې تعلیم یافته نه دي او هغه ته د خپل رائټس په دنيشته نه پاغې تشدد کیږي کتا سو ګورې نو اوور ال چې زمونږ په دې سوسایټي کې سانه زیات د تشدد خبره کیږي نو پاغې کې ایجوکیټډ خلک زیات انوالو دي او تاسو پته ده چې یو سړی ډیرم زیات تعلیم یافته شي او اویر شي خو کله خزا غسر ریزنینګ کوي او هغه د خپل رائټس خبره کوي نو هغه بیا دا وی چې دا زنانه چې دا خو یک لکاغه خپل ځان انسیکیور فیل کوي
ستاره د ډیسټریک مردان نه تلک لرم زه ډیسټریک ممبر هم یم او زما تقریبا 2.5 شکاله وشو تقریبا په دې سیول سوسایټي کې کار کولو دی د ګراس روټ لیول باندې خلکو سره نو څنګه چې تاسو وی چې لکه دا چې کوم آیا تعلیم یافته خزه هم د تشدد شکار نه زما 100% هر یو خزا غډیرم ځان نرو تری زویما زه اوس دغه سټیج کې ما چې لکه یو مور یما یو لکه خدم یو سو یو چې لکه یو عمر می تیر کړی دی نو دغه لکه دغه عمر کې هم چې زویما چې خلک نه پری دی او چې کوم سیاست کې راشي دا خزا خو ټیک نه ده د دې کریکټر به ټیک نه چې نور سنې کې کنه بیا دا د کریکټر نه لوز ده او دویما چې کوم خزا په سیاست کې راشي دا خزا خني دې سره لکه ډیر کلو کې خدا می وی چې خزن هم پر دی بیا خزي کوي وچې دغه خزو سره چې تاسو لګی کینې نو پرده کوي ولی چې د دې شکلونو سړو ډیر لیدل دي نو دا هم یو تشدد دی نو تشدد ډیر قسمونه دي چې بیان به پورو روز لګي دا سه حالات دي رویه چې کم دي دا یو دا د غوال ټکول نه زیات زیات ورکړي
زمانم روبینا میسی دی او زه یو ارګنایزیشن ریپرزینټ کوم آی سی ڈی آئی آئی ایم ایگزیکٹیو ډایریکٹر آی سی ڈی آئی لکه دا دی چې لکه کار د پاره اوسو نو مخکې خو فیملی چې کله د لکه میټینګز د پاره چرته تللی وي نو لکه فیملی نور چې کم کسان دی هغه وی چې دا خو ډیره بده خبره ده چې ښځه چې کم د کور نه بهر وزي او هغه د خامن نه بغیر وزي نو دا خو ډیره لکه بده خبره ده چې هغه شپیم بهر کوي او هغه کوي پته نشته چې دا بس کوي کنه
زمانم طاهرہ کلیم دی او زه یو ارګنایزیشن بلو سرکار کوم دا زما خپل ذاتی تجربه ده چې زه کله د کور نه وزم نو ماته په دی باندې خنه کتلې کیږي چې زه سحر وزم نو زه یوازې را وزم که زه چرته زم نو ماته به زما رور وای چې دې ته به زه بوزم ځکه چې بهر خلک په دی ښه نظر باندې نه ګوري چې دې کور نه خزا یا زه د کور نه بهر وزم دغه شانتي اکثر گاونډیان ویناو کی چې تاسو دا جینه کوي دا دلته نه یوازې وزي نو که تاسو وای نو مونږ سره مدد وکړو نو دا غي داسې کتلې کیږي چې دا خزه کمزوري ده یو دا بهر وتی نشي بیا چې مونږ کله د کار په زینو کې زموږ چې کم یو نارمل ګټ اپ دی هغه چې خزا پاغي کې نه ګرځي باغي باندې باغي چې کم کمنټس پاس کیږي په لار باندې په کوسه باندې هغه هم په زه فیس کوم ډیلی چې کله زه په ټکسي کې کینم دا غزي نواله تر چې خپل کار والزي پورې راځم او ال طبيعت مختلفو سړو سره زما واسطه راځي کله چې زه فیډ ته زم د نورو خزو سره کار کوم نو زه ډیرو سړو ته زما تک را تک دا غزي تي زما د یوزل نه په دویم ځلی نو هغه سړو ته زما تک یاد دی چا او دا سحر مراغلی وا دا اوس نن ماخام مراله دی کوسی تا نظر پما باندې ساتي نو زما باندې سرویلنس دی کم چې زما د سکیورټي یا زما د حفاظت پنوم باندې هغه زما سره د هراسمنت په صورت باندې د سحر د کور نو تو نه والا در ماسخوت نه پوره ډیر
مهربان سادیہ قاسم شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پیخبر
رن اردن کو تاسو د امریکا غږ دی وی ته غواګی است خبرونه نیغ په نیغه د واشنگتن ډي سي له سټډیو څخه خبريږي لکه څنګه چې د دې خبرونه په سر کې مو اوریدل نن په کابل کې د ستر محکمې ودانی مخې ته یو ځان وژن کې 14 شوي چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت په وینا په دغه 14 کې لکتر لګا شل تنه وژل شوي او شاوخوا څل وخت نور ژوبل شوي دي په کابل کې د ډیوی خبريال حقمل روان د محل مونږ سره د ټلیفون په کرخه ده روان صاحب خبرونه ته په خیر راغلی د دغه 14 په اړه مو وروستي معلومات څه دي
ډیر مننه جواد صاحب کور ودان د کابل ستري محکمې په دروازه کې چې نن ځن مرګ بریټ شوی دی د عامه روغتیا وزارت ویان په خبره دلته نن ستنه وجل شوی د ټل وختنه کپین شوی دی په وزل شوی او ټپیانو کې خدای او ماشومان هم شامل دي چې د دینه وړاندې د کابل چارواکو ویل چې په دغه 14 کې 15 تنه وزل شوی دي او 15 ټپین شوی هم دی دغلته مرګزوبله چې رامنځته شوی د په دغه ځای کې ګون هم د عوامو خلکو بیروبار بخی زیات وی عام روغتیا وزارت چارواکو ویل چې دغه کوم وجل شوی او ټپیان چې دی زیاتره ملکی وګړي دي.
روان صاحب کلمنګ اردون کې تعلق معلومات ورکړي چې دغه ستره محکمه د کابل په کومه برخه کې پرته ده که یو تصویر ورکړي اردون کو ته؟
جواد صاحب ستره محکمه د کابل حمید کرزی نړیوال ایرپورټ په عمومي سړک باندې د بتلورمه حوزه کې موقعیت لري. یوې خواته د امریکا سفارت هم ده، امریکا سفارت هم لري ده، خو یوې خواته امریکا سفارت ده، یوې خواته مکوریانی سه او مکوریانی چار دي. د دې په منځ کې ستره محکمه ده او د سترې محکمې شاته د موټرو پارکینګ ده، ویل کېږي چې د موټرو پارکینګ په دروازه کې چاودنه شوې ده.
او روان صاحب تر دې مهاله کومې وسوالې ډلې د پیښې مسؤلیت هم منلی او که څنګه؟
تر اوسه پورې جواد صاحب د دغې پیښې د سترې محکمې پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او دغه کومې وسله والې ډلې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي د دغې چاودنې په اړه.
ښه، مننه، د ځان خیال ساتئ، کور مو ودان،
ژوندی اوسئ. مننه.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبری خبرونه ته وګی او تاسو کولی شئ فیسبوک باندې هم د نن ورځې په مهمه موضوعاتو باندې تازه خبرونه وګورئ او هلته کې ویډیو رپورټونه خصوصا چې پراته یې هغه هم وګورئ، خپل رائے پی ورکړئ. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان د خسارې په حواله سره یو تفصیلی رپورټ وړاندې کوو. په پاکستان باندې د یوې اندازې تر مخه یو اشاریه بخنه غواړم یو سل او دوه اتیا ټریلیونه روپۍ قرضه چې کومه ده، هغه چې کوم د پقامی کچه باندې او کوم د خارجي ملکونو نه قرضې اخیستې شوې دي، په هغه مت کې خساره په پاکستان باندې جوړه شوې ده یو اشاریه دوه اتیا ټریلیونه روپۍ. حکومت هم د دې تصدیق کړی دی. یو طرف ته که څېړنکاران وایي چې دا په اقتصاد باندې به د پاکستان ډیر لوی بوجي، ولې چې پاکستان خپل د ټیکس اهداف ترلاسه کولو کې هم پاتې راغلی دی، خو بل طرف ته ځینې څېړنکاران دا هم وایي چې پاکستان په اقتصادي مت کې هم ډیره ترقی شروع کړې ده او دا به دومره لوی خبره نه چې پاکستان دغه خساره چې کومه ده هغه پوره کړي. تفصیل پرې راکړي ریاض حسین.
د پاکستان کوز ایوارد قامی اسمبلی ته ویل شوې دي چې په تیرو دریو کالو کې په ملکی قرضو کې په مجموعي توګه 15 فیصد اضافه شوې ده او د ملک دننه قرضې 1.2 اتیا کربا او اتیا ارب روپۍ ته رسیدلې دي. ماهرین وایي چې نه یوازې د بهرني ادارو نه پاکستان قرضونه ترلاسه کوي، بلکې د ملک دننه د سی پیک د منصوبې لاندې په دغه غیر ملکی قرضو کې نور هم اضافه کیږي او د پاکستان بجټ خساره به نور هم زیات شي. په خیبر پښتونخوا کې د معاشي حالو زلو ماهر پروفیسر عمران وایي چې د قرضې نیخ په نیغه د پاکستان په ترقیاتي بجټ باندې منفي اثرات پرې باسي.
نو قدم دواره دې ته ګورو چې کومنګ عوام نه په پرایس بوند په شکل کې یا دمنګ غټ غټ کارپوریشنز نه په د ټي ایف سی په ذریعہ باندې پیسې راغونډو، سی پی کمرالو چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په دې کې مونږ 45 ارب ډالر به چکلا الو. نو 45 ارب ډالر نو خدا واضح شو چې دا پیسې به 15 کالو کې هر کال 3 ارب ډالر مونږ باندې دار الو. نو دا رس پر رس د قرضې سیوا کیږي او دې غټه وجه دا ده چې په پاکستان کې هغه بدقسمتۍ سره د ټیکس باندې نه پوهیږي. نو مونږ چې کله پورې خپل ټیکس بیس نه زیاتو درې زرا عربونه پاکستان اکانومی نشي چلی دے پکار دا دے چې دا ټیکس بیس مونږه 15 ارب تور سي دو 5.5 ارب روپے مونږه بهر نه په ادارو کې قرضونو په صورت کې آلو، دا په پاکستان ته یو غټ زیان بې غټ نقصان بې او مونږ ته پکار دا دي چې مونږ خپل ټیکس واکو او مونږ خپل کټینګ زګو.
د وزارت خزانه د ریپورت مطابق درې کال وړاندې په ملکی سطح باندې د قرضو حجم په مجموعي توګه 1.4 کربا او 80 ارب روپے مخې ته راغلی وو، خو په روان درې کال کې په غیر ملکی قرضو کې 38% اضافه شوې ده او دا وخت د دې تعداد 1.5 کربا او 30 ارب روپۍ راوړاندې کیږي. مرکزی حکومت دا هم دا ولري چې په تیرو درې کالو کې هغوی د تیر حکومت 12 ارب ډالر قرضه هم واپس کړې ده. د وزارتي خزانه وینا ده چې دغه قرضې د بجټ خسارې د راکمولو، زلزلو او سیلاب زدګانو د بیا بحالې لپاره اخیستې شوې دي، خو د دې ترڅنګ په قومي سطح باندې په جی ډی پي کې اضافه شوې ده او په کال 2015 او 2016 کې د جی ډی پي شرح 4.1 یو او یا پیسه ده ترسول شوی ده او دا هم امید سرګندوی چې پراتون کې دو کالو کې بعد قامی مدنی شراب دو پیسه ده نور هم زیات کړي. په دې حق له اقتصاد ماهر فداوسین وایي چې په مجموعي توګه د حکومت کارکردګي مخ په وړاندې ځي او داسې هم نه ده چې حکومت به د اقتصادي بدحالۍ ښکار شي.
وطن کو ګورې د تیر حکومت نه دی حکومت اکنامک پالیسیز لګې خېری ایبلټی لګ راغلی ده. هغه دا وجه دا چې سپیس ځکه مېلو شي چې هغه انټرنیشنل مارکیټ کې زموږ ټول نه زیات امپورټ چې دی هغه آیل دی که نه، نو هغې دا وجه مونږ ته لږ سپیس مېلو شو. کرایسیس شته خو لکه څنګه چې مینج کړو انډسټریز بیا هم روانې شوې. خطرات لګې شي چې ته ډیفالټ کې قرضې نه شي ورکولی تا استعداد ختم شي، نو بیا دا د خطرې نشان خو دی. پاکستان اوورآل اکانمي ټوله خرابانه ده، لکه کوم کارخانې دي هغه خو روانې شوې دي. لارج سکیل مینوفیکچرنګ چې وته وایي هغه خرابان دی. اوورآل اکانمي تم پوش ورکوي، پرایسز لږ کم شو او بل دی انرجي کرایسز د انډسټریز لپاره کم از کم هغه څنګه سره مینج کړل.
یاد دی وی چې په ملکی سطح باندې د قامی آمدنې او ټیکسونو د راغونډولو تناسب 12.4% ته رسیدلې دي او دغه شرح په کال 2012 او 2014 کې 9.8% وو. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.